مننه کوم صدیق صاحب، قدر منورې دونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر نهو بجو د ازادۍ راډیو د یو ساعت خبرونه ته ښه راغلاست. د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام چې کلتوري او ادبي مسایلو ته ځانګړی دی خبرو. په دې خبرونه کې به د نورو مسایلو ترڅنګ واوري چې د هیواد نامتو انځورګر عبد الله ارباب د ښځو او نجونو د حقونو د خوندي کولو لپاره د لور په نوم کمپاین پیل کړی.
من غواړم چې تاسو د اسلامي اصول پر وړاندې کې خوځو د حقوقو لپاره، د مور د حقوقو لپاره، د لور د حقوقو لپاره په یو رضاکار شکل دغه پروسه مخکې وسو.
خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې ټاکل شوی ناتو پر روانه میاشت کې، پر روانه دسمبر میاشت کې په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت د دوام او څرنګوالي په اړه بحث وکړي. خو له هر څه مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه واوري چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي. قدر من اوریدونکو، د سهکاری چې کابل سره زمونږ اړیکه قطع شوې ده، مونږ هڅه کوو چې د کابل استودیو سره خپل تماس یو ځل بیا ټینګ کړو. تاسو زمونږ غاګله ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. قدر من اوریدونکو، د افغانستان سیمه او نړۍ د وروستیو تحولاتو په اړه وروستي مطالب، راپورونه او تحلیلونه د ازادۍ راډیو پر انټرنیټ پاره هم تاسو کولای شئ چې وایورئ. په هر صورت فکر کوم چې له کابل سره زموږ اړیکه ټینګه شوې ده. سید کمال شاه عارف خبرونه اوروي.
لمړی هم د مهمو خبرونو سرخطونه د سرسلیب نړیوالو کمیټه وای په افغانستان کې د بشری مرستو رسولو چاري پراخې کړي دي. افغان چارواکي وای په شمال زون کې په تیرو شپږو میاشتو کې لسګونه وسلوال وژل شوی دي. او د امریکا د بهرنی چار وزیر د سخت دریزۍ او تورستي ډلو پر ضد د قزاقستان د ولسمشر هڅې وستایلې. د خبرونو تفصیل. د سرسلیب د نړیوالې کمیټې یو لورټ په مقام وای چې په افغانستان کې د بشری مرستو د رسولو چاري پراخې کړې دي. د دې کمیټې عملیاتي مشر دومینیک اسټیل هارت تیر ورځ له اترتاس خبري اجانسر په مرکه کې وویل له بده مرغه د افغانستان شخړه یو ځل بیا پراخه شوې او همدې ته په پام سره د سرسلیب مرستو ته د خلکو اړتیا زیاته شوې ده. دومینیک اسټیل هارت ویلي د افغانستان هغو سیمو ته چې وروستۍ نامنۍ ځپلې زیاته پاملرنه کوي. د سرسلیب نړیوالو کمیټه د جګړې په حالت کې لټپیانو سره د مرستې، د زندانیانو په چارو کې د همکارۍ په ګډون په مختلفو بشري برخو کې فعالیت کوي. د افغانستان په شمال کې د امن نظم د پولیسو قومندانۍ وای چې په تیرو شپږو میاشتو کې د دولت سلګونه وسلوال مخالفین وژلي دي. په شمال کې د امن نظم د پولیسو د درې ملیوا قومندان حسیب الله قریشي تیر ورځ په مزار شریف کې خبر اعلان کړ دا وسلوال په بلخ، سمنګان، جوزجان او کندوز ولایتونو کې د عملیات پر مهال وژل شوی دی. د وی امنیتي ځواکونو غشمتونکو ځواب ورکړی دی. په شمال او په شمال ختیځ ولایتونو کې د منظم د پولیسو عملیاتو شې لاسته راوړنې درلودې. موږ په دې عملیاتو کې څه د پاسه 300 وسلوال وژلې دي. په شمال کې د منظم د پولیسو مشر دا څرګندونې په داسې وخت کې کړې چې له تیر څو میاشتو راهیسې د افغانستان زیات شمیر شمالي ولایتونه د نامنیو له بیساري څپې سره مخامخ دي. د افغان حکومت اجرائیه ریاست د عدم تشدد د تګلارې د مبارز او د مخکښ ملت سیاسي او د مخکښ ملت پال سیاستوال افضل خان لاله پر مړینه ژور خواشینی څرګند کړی ده. اجرایه ریاست په وی اعلامیه کې د افضل خان لاله مړینه د دامي تشدد د مفکورې ملت پالنی او د افغانستان او سیمې لپاره نه جبرانیدونکی زیان بللی دی. په اعلامیه کې راغلي چارواشات افضل خان لاله د دامي تشدد د مفکورې او د ټولنیز عدالت د پلي کېدو لپاره زیات کړاوونه ګاللی دي. هند خپل یو تجربه کار ډیپلوماټ د افغانستان لپاره د خپل نوي سفیر په توګه ټاکلی دی. د هند بهرنی چارو وزارت ویلي من پریت وهورا به ډیر ژر کابل ته ولاړ سي. من پریت وهورا تر دې مخکې په پیرو کې د هند سفیر او په اسلام آباد کې د نوي ډلي د مرستیال استاذ په توګه کار کړی دی. نوموړی دغه راز د هند بهرنی چارو په وزارت کې د نړیوالو امنیتي او بې وسلې کولو په چارو کې هم دنده ترسره کړې ده. هند له افغانستان سره د بیا رغونې او د افغان سرتیرو د روزنې په برخه کې شاوخوا $2 میلیارډ مرسته کړې ده. بیا هم شراغلست د امریکا د بهرنی چار وزیر ته سخت دریزی او د تروریستي ډلو پر ضد د قزاقستان د ولسمشر هڅي وستایلې خو خبرداري ورکړ چې د تروریزم د غواښ په پلمه باید سیاسي مخالفین او دیموکراسي ونزبل سي. جان کيري تیر ورځ په استانه کې د قزاقستان له ولسمشر سره د کتنې پر مهال داسې ویل د وی د تروریستانو موجودیت چارواکو ته د اجازه نه ورکوي چې د هر چا پر ضد له تعویز پرته تاوتریخوالی وکړي. موږ د وکیلي په ورانولو سره هغه له دایش او یا بوکو حرام څخه نوس غوړلای. تروریزم د خپلو سیاسي مخالفینو د بندولو د بندنی ټولونو د حکومتونو د ټول لاندې کولو او پر سولېزو فعالانو د غلطو ټاپو لګولو لپاره کوم قانوني وزر نه دی. د متحده ایالاتو د بهرنی چار وزیر ول امریکا د افغانستان له ټول گاونډیانو اسلامي هیوادونو سره د شو اړیکو غوښتونکي خو د هغه په خبر واشنگتن اندیشنه لري چې د مدني ټولونو ځپل سخت درځي ته لمنوهي. د روسي هغه هوایي شرکت چې مسافرونکو الوتکې تیر شنبه په مصر کې راول وي د دارت کړ چې ګواکې د پیښه د تخنیکی ستونزې او یا د پیلوټ د غلطۍ لامل سوي وي. د دغه شرکت مرستیال مشر پرونول الوتکه په هوا کې دوه ټوټې سوي چې شاید د فزیکی او یا بل ډول تخنیکی عمل نتیجه وي. دا ایرباس درې سو یو ویش ډول الوتکه چې 240 کسان پکې سپاره وو د مصر له ساحلي شهر شرم الشیخ څخه د روسیې سینټ پیټرزبورګ ته په هوا کې و چې په سینا جزیره کې رانسکورس و. په دې پیښه کې چې د روسیې د هوایي چلن په تاریخ کې بیا ساري بلل سوی ټول 240 کسان ووژل سول. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې پیښې له پلټونکو غوښتي چې معلومه کړي له الوتکې سره څه پېښ شوي دي. او ترکی چرواکو پرون دی وی اونیزی چې پر حکومت انتقادونه کوي دوی ډټران نیولې دي. د ترکی پولیسو دا ګام یو ورځ ورسته تر هغه پورته کړی چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان واکمن ګوند به هواد ورستی پرلماني انتخابات وګټل. نوکتی اونیزی په خپل ورستی غنه کې د ولسمشر اردوغان پر یو تصویر سرخط خبر کړی چې وای دوشنبه د نومبر دوهمه په ترکی کې د کورنۍ جګړې اپیل راپورونه وايي ترکی چارواکو تر انتخاباتو دوه ورځې مخکې هم دوه ټلویزیونی چینلونه چې پر ولسمشر اردوغان انتقادونه خبرول تړلې دي. د ترکی د حکومت سیاسي مخالفین د رجب طیب اردوغان حکومت د بیان د ازادي په ځپلو تورنوي. د خبرونو پای
قدر منوریدونکو له کابل سره په اړیکه کې د کابل استودیو سره په اړیکه کې د یو څه تخنیکی ستونزو له کابل او د کیفیت په کیفیت کې د ستونزو له کبله له تاسو بخنه غواړو. کار پر روان دی ان شاء الله په څو شیبو کې به دا تخنیکی ستونزه لری شي. په هر صورت ورزو زمونږ خبرونه روانه ده. لمړی موضوع راخلو ناتو تړون په راتلونکي دسمبر میاشت کې په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت د دوام او څرنګوالي د څیړنې خبر ورکوي. دا خبره د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازي په کابل کې د بهرنیو چارو د وزارت لمرستیال سره په کتنه کې وکړه. اسماعیل ارماز وایي وروسته یو تحولاتو او امنیتی پیښو خود چې افغان حکومت او نړیوال متحدان یې باید د ستونزو د حل لپاره جدي او ګډ ګامونه واخلي. رضوان مراد او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازي وایي د دې هیواد وروستي او تحولاتو په ځانګړي ډول د شمال امنیتی پیښو ته په پام سره افغان حکومت او نړیوال متحدان باید د ستونزو د حل لپاره په ګډه کار وکړي. اسماعیل اراماس د سرګندونې 13 ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د مالی او اداري چارو له مرستیال سره په کتنه کې وکړي. خاغلی اراماس وویل د ناتو د بهرنیو چارو وزیران به راتلونکي میاشت په بروکسل کې په افغانستان کې د دې تړون د ماموریت د دوام پر څرنګوالي خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وین شکیب مستغنی ازادي راډیو ته ویل د ناټو ملکی استازي په دې کتنه کې د افغانستان د شمال د امنیتی حالاتو په اړه خبرې وکړې او د افغانستان له امنیتی ارګانونو سره د ناټو پر همکاري ټینګار وکړ.
دو طرف در مورد همکاری های ناتو و تداوم این همکاری ها با افغانستان صحبت کردن در رابطه با اوضاع کشور به ویژه اوضاع امنیتی ولایت شمال و شمال شرق افغانستان صحبت کردن.
د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازي په افغانستان کې د 2018 کال تر پایه د امریکایي ځواکونو د پریښودو په اړه د متحده ایالاتو د ولسمشر باراک اوباما وروسته اعلان هم وستایه. ناټو تړون په داسې وخت کې له افغان حکومت سره د خپلو همکاریو پر دوام ټینګار کوي چې د دې تړون یو شمېر غړو هیوادونو د قاطع ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې خپل پوځي حضور تمدید کړی دی. برطانیې تیرونې اعلان وکړ چې خپل 450 عسکر به د یو بل کال لپاره په افغانستان کې پرېږدي او جرمني، ترکیې او ایټالیې هم په اوس وخت کې له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د نوې ستلو پرېکړه کړې ده.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
قدر منوریدونکو، د ازادۍ رادیو د خبرونه په دوام کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام چې کلتوري مجله د تاسو ته خبرو، خو له هغه مخکې اسمت څاروان ته غوښ چې د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوی مطالبه مخکتنه کړي.
انډیپندنت ورسپانه په خپل پرونی غنه کې په یو مطلب کې پوښتنه کوي چې ولې افغان امنیتي ځواکونه نشي کولای وسلوال طالبان چشمیری له 200 ناوړي وځپي. ورسپانه د کندوز له سقوط وروسته د دې ښار د امنیت په اړه اندیښنو ته د اشاره پترس کې د محمود کندوزی په نوم د یو قصاب له قوله چې له جګړې وروسته بیرته کندوز ښار ته ستون شوی دی لیکي. نوموړی وایي د جګړې لومړۍ کرښه له ښاره یوازې 4 کیلومتره فاصله لري. نوموړی انډیپندنت ورسپانې ته ویلي چې د طالبانو په شاتک شاید تاکتیکي وي او د دې ډلې وسلوال به شاید د خپلو کسانو د بیرته راټولولو او د یوې بلې لوی حملې لپاره د تیاری په مقصد وخت سپموي. ورسپانه په کندوز کې له ډېره پوځیانو سره هم خبرې کړې چې خلکو ته ډاډ ورکوي او وایي د کندوز ښار دفاع ته چمتو دي. ورسپانه په سیمه کې د کوماندو ځواک د قماندان بریدګي عبدالمتین سلیمان خیل وینا راخیستې چې وایي د ده تر قماندې لاندې یو نیم سل سرتیری دا مهال د ښار کورونه تلاشي کوي څو وسلوال طالبان او د هغو جاسوسان پیدا کړي. خو انډیپندنت پوښتنه کوي چې څنګه په کندوز کې ډېره زرګونو دولتي سرتیرو د 200 وسلوالو طالبانو د بریدونو په وړاندې مقاومت ونه کړ. استخباراتي ادارو څه کول او د کندوز د سقوط اصلي مسؤل څوک دي؟ فرن پالیسی خبرونه چې په امریکا کې خبري شي د امریکایي پوځیانو او د هغو د قراردادیانو د لګښت په اړه لیکنه چاپ کړې ده. خبرونه وایي ولسمشر اوباما تیره میاشت له افغانستان پر راتلونکي کال کې د پوځیانو د استلو پلان د امریکایي پوځي قمندانانو په غوښتنه وسنډاوه. د غوښتل چې د ولسمشر د دورې تر پای ته رسیدو مخکې له افغانستان ټول ځواکونه وباسي. خو اوس ټاکل شوی دی چې نه یوازې په 2018 میلادي کال کې خپل موجود عسکر له افغانستانه ونه باسي، بلکې په 2018 میلادي کال کې هم 15500 سرتیری پریشتي. فارن پالیسی وایي چې د 15500 پوځیانو د پریښودو معنا دا ده چې امریکا باید په 2018 میلادي کال 14 میلیارد ډالر نوري ولګوي او دا پیسې له هغو جلا دي چې امریکا یې د افغانستان پر بیا رغونه او د افغان امنیتي ځواکونو په تمویل لګوي. او د هند اکونومیک ټایمز ورسپانې بیا په افغانستان کې د هند نوي سفیر د نومول کېدو خبر خپور کړی دی. ورسپانه وایي چې منپریت وهرا له ستراتیژیک نظره په مهم هیواد افغانستان کې د امر سینا پر ځای سفیر ټاکل شوی دی. وهرا له 1978 میلادي کال راهیسې د هند په بهرنیو چارو وزارت کې کار کوي او ټاکل شوی دی چې د نوي دندې د پیلولو لپاره ژر کابل ته لاړ شي. د په پاکستان کې هم د هند مرستیال سفیر په توګه دنده اجرا کړې ده.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمن اوریدونکو خبرونه ته مو هرکلی کوم و مانیم رادیوی ادبی مجله وړاندې کوم. پرونه خبرونه کې افغان ساينس پو استاد محمد رحمت الله تنها راته وایي چې کومې څېړنې د نړۍ د ځوانو ساینس پوهانو ترمنځ لومړی مقام ګټلی دی؟
د ما څېړنې چې په افغانستان کې د کابل او شمال سیمو کې د راډون غاز د سطحې اندازه کولو دغه څېړنې په همدې سیالۍ کې لومړی مقام وګټل.
ځوان انځورګر عبدالله ارباب مو د لور تاریخ په نوم له مدنیت څخه خبروي. د ادبیاتو په برخه کې د سخ کال د نوبل د جایزې په باره کې مرکه لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. په سر کې فرشته مرسل د اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
د افغانستان د مطبوعاتو اتحادیه رامنځته شوه. د بختر اژانس د خبر له مخې په هغې غونډه کې چې له همدې امله تېرې اونۍ د کابل د خدمتګارانو د بنسټ په دفتر کې جوړه شوې وه، د افغانستان د مطبوع د اتحادیې رئیس عزیز الله ابراهیمي وویل دغه اتحادیه په هیواد کې د تباعتي چارو د ښه سمون په مقصد جوړه شوې او 150 مطبعې غړیتوب لري. په دې غونډه کې د پوهنې وزارت معین ډاکټر شفیق سمیم په خپلو خبرو کې څرګنده کړه چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهوري ریاست له لارښوونې سره سم د پوهنې وزارت د ښوونځي ټول درسي کتابونه د هیواد په مطبوع کې چاپیږي. د ریپورت په اساس چې فریډم هاوس خبر کړی دی، په نړۍ کې د انټرنیټ ازادي څو ځله محدوده شوې ده. فریډم هاوس چې مقر په امریکا کې دی او غیر دولتي اداره ده، وایي چې 2015 میلادي کال په خپل وار سره پنځم کال دی چې په پرله پسې ډول د انټرنیټ ازادي پکې محدوده شوې او د حکومتونو شمیر زیات شوی دی چې پر داسې معلوماتو بندیزونه لګوي چې خلکو ته ګټه رسیږي. د دې پروژې مشر سانیا کلی ویلي په دوامدار ډول پر وګړو او شخصي سکتور فشار راوستل شوی چې داسې مواد په انټرنیټ خپر نه کړي چې د ځینو حکومتونو د ګټو خلاف وي. د چک جمهوریت یو پیژندل شوی سندرغاړی کارل ګوت د زړه د حملې له امله په روغتون کې بستر شوی دی. کارل ګوت شپږ اویا کلن دی. نوموړی په پخوانۍ چکسلواکیا کې لږ تر لږ 9 واری د خلکو لخوا تر ټولو غوره سندرغاړی ټاکل شوی دی. د ګوت د سندرو لومړی البوم په مخکینی شوروي اتحاد کې خپور شوی و او 4.5 میلیونه کاپیګانې په کم وخت کې خرڅې شوې وې. ویل کېږي چې د کارل ګوت د سندرو 3 میلیونه البومونه تر اوسه پلورل شوي دي.
خوست ادبی بهیر د درویشتو شیری ټولګو شاعر ولمانځه نورالز موږ د همکار نجیب الله الوخیل پر راپورټ کې.
خوست ادبی بهیر او د خوست لینکن خوانیز مرکز په ګډه د ولسی شاعر وزیر محمد روغ لیونی د ادبی هڅو د قدردانی په موخه ستاین غونډه جوړه کړې وه او په دې ادبی محفل کې د خوست ګڼو شاعرانو او د شاعر یو شمېر مینوالو برخه درلوده. روغ لیونی آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې
د درویش شیری ټولګه چې موږ جوړې کړې دي په ډېر سخت شرایط کې موږ جوړې کړې دي او زه د و طرف په کورنۍ شهر وزارت کې سیم منصب وم. نو دغه وخت ولا کمال لرلو بیا چې زه تقاعد شوم بیا د الکوزی د نړیوال شرکت کې مزدور شولم. نو هغه ځکه هم داسې وخت نه و اګیزه نه بویګا پر لګیاو خود دې ډیر کم وخت څخه مو ډیر استفاده کړی دو.
روغ لیونی په دې اړه چې څنګه دومره پریمانه شیرونو لپاره سوجي او فکر پیدا کولای شي وایي
چې یو خبره چې متوکی یا خپل جمله وایي یا مور دل نه یا خبره په کتاب کې ویني باندې سړي د خلې نه یو رم کنه هغه په متاثر کی هغه جمله نه ځای شه نو راشه.
د خوش شخصیت پانتون د ژبه او ادبیاتو د پانزي استاد نور الله خاط لیوان خلوی چې روغ لیونی د رحمان بابا شاعری متاثر ده او ده هغه شعر رمزی موندلی و ده هغه پشان ساده او ده ولس په ژبه شاعری کرده.
جمعت ملگر و پا ملاح کلی وی جواندون ده خلق و پا سباک کلی وی دا با پختو که یو متل تیر شوی وی چی مره پا جناک کلی وی ده چا کایست وی قدرتی پا نصیب چوک پا وعده چوک پا وفاق کلی وی کدی غزل ده گرو پا ساده کلمو که ده ولس خبری دی نو خود به شاعر درویش ټولګه چاپوي، خود به ولس پر رادیو کې د شعر وایي او خود به دته د ولس شاعر وایل کیږي.
شاعر او کرکتونکي سیف مومن په خپلو خبرو کې د روغ لیونی هیوادنۍ او ولس سره همیشنۍ مینه وستایله او ویل چې روغ لیونی که د نړۍ کومې برخې ته تللی خپل کور کلی هیواد جمع او حجره یې نه ده هیره کړې او تل د خپل هیواد نادودو او بدمرغیو ته کړېدلی دی.
پښتون لیونی په دې هم زمریږي چې زما د جرګو وطن ولې د جګړو په مرکز باندې بدل شو. لیونی خپل نیم عمر په دې غمونو کې تېر کړ چې زما د ګلونو ګلدرې ولې د ویر په کنډوالو بدلې شوې دي، ولې د سندرو د کاپیریو په جزیره د ویرونو او ساندو تور خلی دیوانو چپا و خلدای
زیاده ونی ورده. شاعر وزیر محمد روغلیوانی د خوست ولایت د لکنو د سیمه اوسیدونکو دی. د وطن مینه اورون او ګلونه نیمګړي هیله د ویار شملې زور لستونی ما ته بیړی سپیڅلی ولولې ستړی ژوند مات قلم د ژوند خوندونه او غمونه ولسی بهیر او نور د الحاج وزیر محمد روغلیوانی د شیری کلامونو ټولګی چې په ورسته څلور لسو کې چاپ او خپرې شوې دي.
پردون گلا نکڑا مخبلوان میں جڑوی مختاج کنڈی رنڈی اتیمان میں جڑوی
جوان انزورگر عبدالله ارباب چه مودل مخه د لور تحریک تر سرلیک لاندې کمپاین پیل کړی و. دې تحریک په لنډه موده کې ګڼ رضاکاران موندلی دي چې په دې ساحه کې فعالیت کوي. نور حال له ننګرهار زموږ همکار باز محمد عابد را کوي.
په پښتنه ټولنه کې دا دود له پیړیو راهیسې را روان دی چې د زوی په پیدایښت خوشحالي کوي، خو د لور پیدایښت باندې نه یوازې دا چې د کورنۍ غړي خفګان ښکاره کوي، بلکې مور یې هم له ډول ډول تهدیدونو سره مخ کیږي. همدې نیمګړتیا ته په کتو سره وتلي انځورګر عبدالله ارباب په خپله فیسبوک پاڼه د لور تحریک تر سرلیک لاندې کمپاین پیل کړ چې له دروند استقبال سره مخ شو. دا چې د دغه تحریک موخه څه ده خاغلی عبدالله ارباب راته وایي.
د لور تحریک اساسي هدف دا دی چې تیرو لسو کلونو موږ تاسو ګورو چې د ښځو د حقوقو په نامه باندې چې کوم یو قسم ته تجارتي کار پیل شوی دی چې په حقیقت کې د ښځو د حقوقو دپاره د کار کول په ځای د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ډېر کړی دی. پیل هم دا غزینه دی چې که یو مور حامله شي په زموږ په ټولنه کې او هغه چېرته لور وي او په دې باندې هغه کورنۍ خبره شي، د دغې ورځې نه چې کوم فشار په مور باندې او کوم فکر د هغه لور پیدا کی چې پیدا کیږي د هغې په حق له موجود دی تر څو پیدا کیږي هغه یو بدبختي، بیا د هغې نه وروسته د دې د لویدلو په جریان کې چې کوم حقوق دي هغې ته فرضاً پام نه کول، بیا د هغې د واده مسایل چې په هغې کې کوم مشکلات زموږ په ټولنه کې موجود دي، مثلا د ښځې کوم حقوق چې دي یا د لور د ولور مسله ده، د هغې د رایې د نه غوښتلو مسله ده، د واده نه وروسته چې په کور کې د هغې سره کوم تاوتریخوالی کیږي. نو دا ټول مسایل موږ غواړو چې دا ځل د اسلامي اصولو په رڼا کې ښځو د حقوقو دپاره، د مور د حقوقو دپاره، د لور د حقوقو دپاره د همدغه تحریک د لارې نه په خپله ټولنه کې په یو رضاکار شکل دغه پروسه مخکې ویسو.
د تحریک له پیلېدو سره سم د دغه تحریک د یو تنغړي زیورامان لالا خیل په کور کې لور وزېږېده. نوموړی وایي چې د لور په پیدایښت یې لومړی په کور کې ختم شریف وکړ او بیا یې د تحریک ملګري راوغوښتل او میلمستیا یې ورکړه.
الحمدلله ارباب صاحب د لور تحریک په نامه باندې کوم تحریک پیل کړی او زم په دغه تحریک په دې لومړی کسانو کې وم. د نیک مرغه چې د همدغې تحریک په شروع کې ما ته الله تعالی لور راکړله. څنګه چې خلک د زوی په پیدایښت کې پروګرامونه کوي، ما داسې د لور په پیدایښت باندې پروګرام وکړ. لومړی مې د ښځو لپاره په کور کې د خپل خپلوانو را دعوت کړل، کومه سنت طریقه چې ده په هغې طریقه باندې مې ختم وکړو، دوستانو او د خپل خپلوانو را ټول کړل، ډوډۍ وخوړله، بیا د هغه نه وروسته خپل ملګري و دوی ته مې دعوت ورکړ. لکه څنګه چې یو زوی کې خلک مصارف کوي، داسې ما په لور د لور په پیدایښت باندې مصارف وکړل. اکثره پکې هغه کسان دي کوم چې د لور تحریک غړي دي، په همدې خاطر باندې چې زما د خوشحالي زیاته شي او د دوی سره دغه تحریک عملی اجرا کوم.
دا چې د لور په پیدایښت د پلار خوشحالي په اروایي لحاظ مور ته څومره قوت بخي، د دغه تحریک یو تنګړی ډاکټر اسدالله خالیز راته وایي.
دغه د لور تحریک چې شروع شوی دی، دا به په اروایي لحاظ دا ښځه په دې متکی کې باوري به کی چې زم په دې خپل کورنۍ کې یو فال او د حساب وړ موجود یم. موږ به د مور د پاره کار کوو، د لور د پاره به کار کوو. دغه مور په اروایي لحاظ دې ته آماده کیږي چې په خپل دغه روان شوی یا پیل شوی تحریک سره په خپل مرسته وکړي. په دې کې به د ښځو برخه ډېری او کله چې ښځې د دې تحریک ملګری شي، زمونږ د دغه ټولنې دغه رنځېدلې کړېدلې قشر ښځو ډېرې ستونزې به د دوی په واسطه حل شي.
د لور تحریک یو بل تن فعال غړی انجینر عباسین بهیر وایي چې هڅه به وکړي چې د دغه تحریک ریښې ټولنې ته وغځوي.
دا یو نیک پال دی، ویاړو چې په پښتني ټولنه کې د هغه دودونو په وړاندې د ښځو په وړاندې د تبعیض نه ډک وو او دا د نن راټول شولو. د یو ملګري لور پیدا شوې وه، د هغې په ویاړم یو میلمستیا پارټي وه، ټول ملګري پکې راټول شو. زموږ دا کوم ژمن ملګري چې دي، متحد ملګري چې دي، دې کار ته به ادامه ورکوو، کوشش به دا کوو چې ټولنې ته هم د دې دغه وغځوو.
د لور تحریک غړي وایي چې که د لور په پیدایښت د زوی د پیدایښت عمره خوشحالي وکړی شي، ټولنه به د یو مثبت بدلون په لور روانه شي چې په نهایت کې به د ښځو ټولو حقونو ته پام اړول شوی وي.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د ادبیاتو په برخه کې د نوبل سګنۍ جایزه د بیلاروس نامتو لیکوالی او خبریالی سویتلانا الکسیویچ ته ورکړل شوه. د سویتلانا د اثارو په باره کې زموږ همکار سلطان محمد سرور له الکساندر لوکاشوک سره چې د بیلاروس د څانګې مشر دی مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
میرمن الکسیویچ د نوبل د جوایزو د کمیټې لخوا ځکه د دغې نړیوالې جایزې مستحقه وګڼل شوه چې ډېرې زړورې لیکنې کړي او سخت زیار او زحمت یې ګاللی دی. هغې دوه کتابونه د دوهمې نړیوالې جګړې، یو کتاب د چرنوبیل د اټومي ناورین او د زینکی بایز په نامه یو کتاب په افغانستان کې د شوروي اتحاد د عسکرو او منصبدارانو او د هغوی د میندو د خاطراتو په هکله لیکلی دی. زینکی بایز د هغو عسکرو او منصبدارانو د سترګو لیدلی حال او کیسې بیانوي چې په 1980 کلونو کې د شوروي اتحاد لخوا د افغانستان جنگ ته استول شوي وو. په استودیو کې ما سره د ما همکار الکساندر لوکاشوک د بیلاروس د څنګه مشر میلمه دی. ښاغلی لوکاشوک، زه تاسو ته او د تاسو له لارې میرمن الکسیویچ ته د دغې لویې جایزې مبارکي وایم. زینکی بایز څه معنی؟
السلام علیکم، تھینک یو فار انوائٹنگ می.
مننه چې زمو را بللایم. زه په 1990 کال کې دغه کتاب ناشروم. زه هغه مهال په بیلاروس کې د انتشاراتو دی وی لوی مؤسسه مسؤل مدیروم. تاسو په هغه چې هم دغه پښتنه هغه مهال ډیرو کسانو هر هغه کس چې ما پیژندل موږ کړی و چې زنګ بایز اتمانه سره لدی چې د افغانستان جنگ لاس کال جریان درلود خو خلک دومره ترې خبر نه وو. زنګ بایز تورې یا په اصلي ژبه څنګیوی ایمالچکه د همدغه لیکوال سویتلانا الکسیویچ لخوا اختراع شوی دی. معنی دی اردو هغه تابوتونه چې له جستو جوړ شوی دی. د هغو عسکرو جسدونه چې په افغانستان کې وژل کېدل ځکه د جستو په تابوتونو کې ایښودل کېدل چې په دې هیواد کې هوا ډیره ګرمه وه، او بیا په الوتکو کې چیرته چې د دوی میندې اوسېدې ماسکاو، منسکیف او یا تاشکند ته انتقالېدل. نو دا د افغانستان په جنګ کې د وژل شوو هلکانو لپاره مترادفه کلمه ده.
And that's a synonym to the words dead boys, boys who died in that war fighting in Afghanistan.
اوس چې میرمن الکسیویچ د نوبل جایزه وګټله، د دوی کتابونه به لا ولوستل سي. تاسو څه فکر کوئ چې زنګي بایز کتاب د افغانستان په حق له یو لوستونکي ته څه تصویر وړاندې کوي؟
It's a good question, but I must say that for many people
دا خپختنه ده. خو زه ویل شم چې په شوروي اتحاد کې د لومړي ځل لپاره ډیر کسان په دې پوښل چې دغه جنگ واقعا څومره پراخ او بیرحمانه وو. د لاسو کلونو په موده کې ډیر کم کسان په هیدل چې په واقعیت کې په افغانستان کې انڅ تیریږي. آزاد رسنۍ نه وي، آزاد تلویزیون نه وو، تبند آزاد اروپا، آزادی رادیو اوریدل کېده هم دومره او بس. نو په اول قدم کې دغه کتاب خبرېدو لوستونکو ته له واقعیاتو پرده پورته کړه. شوروي اتحاد به ویل چې یو شمیر محدود قطعات د انټرنیشنالیستي تعهداتو لپاره افغانستان ته استول شوی دي، خو هیڅوک نه پوهېدل چې دا څومره بیرحمانه جنگ وو. نو دا لومړی لویه مسأله وه. دوهمه رازم ستاسو پوښتنه ده چې دغه کتاب د بیلاروس خلکو او لوستونکو ته د افغانستان څه ډول تصویر وړاندې کوي؟ دوی افغانستان د دغو عسکرو له سترګو ویني. لومړی دا چې دغو عسکرو بیا موندل چې په افغانستان کې ژوند مختلف وو. په زړه پورې دا چې د ژوند ځینې اړخونه د شوروي اتحاد په مقایسه په افغانستان کې بهتر وو. ډیرو عسکرو او دوی خپله دا کیسې کړې دي، کله چې افغانستان کې کار او جنگ او هلته داسې څه له بازار رانیولي وو چې په شوروي اتحاد کې نه وو. مثلا کست ریکارډ ډرونه یا ټایپونه، لوی راډیوګانې، نور الکترونیکي وسایل، د عکاسۍ کمرې، بیټرۍ، داسې وسایل چې په شوروي اتحاد کې نه پیدا کېدل خو په افغانستان کې وو. هلته آزاد بازار و چې تاسو کولی شوئ څه پکې واخلئ. سره له دې چې جنگ جریان درلوده خو بیا هم تاسو کولی شوئ خوراکي مواد، قالینې او هر هغه څه چې په شوروي اتحاد کې کمی وو راونیسئ. نو دا یو لوی تفاوت وو. بل دا چې دغه عسکر د ډیرو سختو تبلیغاتو تر تاثیر لاندې وو. افغانان دښمن ګڼل، دوی ته یوازې د دښمن اصطلاح کاروله. دوی هڅه کوله چې افغانان له ځانه کم وګڼي، په مختلفو نومونو به یې یادول. خو دا د بقا هغه تکتیک و چې دوی ته ښودل شوی وو. نو دوه عمده څیزونه دي. اول دا چې دوی سخت تبلیغاتو تر تاثیر لاندې وو، افغانان دښمنان ګڼل او په بېرحمۍ ورباندې بریدونه کول. په عین وخت کې د افغانانو د ژوند ځینې اړخونه وو چې دوی یې حیرانه کړي وو. لوی فرهنګ او دغه مالونه چې دوی رانیول او ما ورته اشاره وکړه.
مننه. په زنکی بایز کتاب کې د ډیرو خلکو کیسې راغلي دي. عسکرانو خپلې کیسې ویلې دي، منصبدارانو، ډاکترانو، نرسانو، د منصبدارانو او د عسکرانو میندو خپل خاطرات بیان کړي دي. په دې ټولو کیسو کې تاسو ته د یو لوستون کی پایس کومه کیسه ډیره جالبه او تاثیرناکه
و؟ But one of the stories which impressed me was a story which happened in Belarus.
یو کیسه چې ما باندې ډیر تاثیر وکړ او راته د پام وړ و، هغه یو ده چې په بیلاروس کې پیښه شوې ده. لیکواله په بیلاروس کې د بسونو په یو تمځای کې و. هلته د شوروي د اردو یو افسر او څنګ ته یو ځوان عسکرو دوی بس ته منتظر وو. په تمځای کې یو لویه ګلدانۍ وه. دغه ځوان عسکر په کاشوغه باندې لګیا و، له ګلدانۍ خاورې راایستلې. شاوخوا سپین سرو ښځو افسر وپوښته چې دغه ځوان څه کوي او ولې. هغه په ځواب کې ورته وویل چې دی له افغانستانه راغلی دی، دی لیونی شوی دی، لیونی دی. په افغانستان کې له مرګ ډیر ویرېده. په هر ځای کې ځمکه کیندله او ځان ته سوري او کندې جوړولې چې پکې پټ شي او د مجاهدینو له ګولیو ځان وساتي. تلې دا کول او لاس یې نشو اخیستلی. په ورځ کې 40 ساعته ځان ته مورچې جوړولې. لیونی شوی دی. هغه یې بیرته خپلې مور ته رالیږلی دی. اوس د ځمکې له کیندلو پرته ځکه بل کار نه لري چې دی سخت ویرېدلی دی. اوس دی غواړي خپل ټول پاتې عمر د ځمکې لاندې سوري کې تیر کړي. دا یو ډیر ویرونکی تصویر و.
په روسیه کې، په اوکراین کې، په بیلاروس کې هغه عسکر چې په افغانستان کې د شوروي اتحاد په زمانه کې جنگیدلی دي هغوی ته افغانسی وایي. موږ اوریدلی دي چې دوی ځان ته انجمنونه لري، یو بل سره کینی او اوس هم له عاطفي لحاظه له افغانستان سره تړلی دي. په بیلاروس کې د افغانسی د ژوند په حق لکه یو څه معلومات راکړي.
That's a very good question. Really, this new phenomenon, Afghansi, who are Belarusians, who are Ukrainians.
دا ډیره ښه پوښتنه ده. واقعاً دغه نوې پدیده افغانچا که د بیلاروس ته یا د اوکراین یا روسیې دوی د نورو پخوانیو جګړو د عسکرو په څیر په بیلابیلو انجمنونو او ډلو کې د یو بل د ملاتړ لپاره سره راټول شوي دي. په ځینو مراحلو کې دوی ډیر فعال وو، د خپلو امتیازاتو څخه د دفاع لپاره فعال وو، لکه ښې تنخواوې او روغتیایي بیمې او نور. دوی په سیاسي ساحه کې هم فعال وو. د مثال په توګه په 1991 کال کې چې کمونستانو غوښتل موسکو کې کودتا وکړي، هغه مهال چې ګرباچف ونیول شو، کجیبي غوښتل قدرت په خپل لاس کې ونیسي، افغانسیا د ولسواکۍ څنګ ته ودرېدل. دوی د بوریس یلسن او نورو ساتنه وکړه. د دوی ژوند ډیر مختلف او متفاوت دی. که څوک د چا تر څنګ په جنګ کې ګډون وکړي، حتمي نه ده چې وروسته به دوی سره ورونه وي. زه تاسو ته دوه موارد بیانوم. یو افغان چې د افغانستان په جنګ کې جنګېدلی او زه یې پیژنم، په بیلاروس کې لوی څارنوال شو. هغه ډیر واک او قدرت درلود او اوس هم لري، د جمهور رئیس ملګری دی. خو بل افغان چې بیا سیاسي بندي دی، ځکه چې غوښتل په ډیموکراتیکو انتخاباتو کې برخه واخلي، خو چارواکو نه غوښتل. دوی د ژوند دوه بیلابیلې لارې غوره کړې. د دوی په هکله دومره پوهیږو چې افغانستان اوس هم په یاد او خاطر کې دی. افغانستان د دوی د ژوند تل پاتې برخه ده. د دوی د هغو ملګرو خاطرات چې په دغه بیرحمانه یرغلګر بېموجبه او وحشتناک جنګ کې ووژل شول، او د افغانستان د وګړو هم 1,000,000 کسان پکې ووژل شول. دوی دغه جنګ اوس هم خپله غمیزه او تراژیدي ګڼي، خو په واقعیت کې دغه جنګ یوه لویه تراژیدي او غمیزه په اول قدم کې د افغانستان د خلکو لپاره ده، نه د یرغلګرو لپاره.
زه یو ځل بیا له تاسو نه مننه کوم. ډیره ډیره مننه، او د تاسو د لا زیات موافقت او بریا هیله مند یم. ډیر تشکر.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
هغه سوداګر ته چې د پلار وصیت بابیزه ګڼلی وو څه ورپېښ شول؟ راځئ دې نقل ته به وښو چې وغما رشدی راوروی.
د ایروان سوداګر ارمنی نکر اونو په ایروان کې یو سوداګر وو. سوداګر د مرګ په وخت خپل زوی راوغوښت. ورته ویل هر چیرته چې تجارت کوي کوایا، خو دا وعده به راسره کوي چې حلب ته به نه ځي. زوی وعده ورکړه او پلار وفات شو. د پلار لمړینې وروسته زلمی سوداګر کچرې په مالونو بار کړې، په تجارت پسې ووت. له حلب پرته یې ګڼو ښارونو ته سفرونه وکول. خو یوه ورځ چې له اوږده سفره راستون شو، مور ته یې وویل نیت مې دی حلب ته مال یوسم. مور یې ورته وویل تا خو له پلار سره وعده کړې وه. زوی ځواب ورکړ پروا نه کوي، زه ځم. زلمی سوداګر مخکې تر مخکې پوښتنې کړې وې چې حلب ته د څه شي وړل واره کوي، او هر چا ورته ویلي وه چې هورې د شمشاد لرګي په ډیره ښه بیه ځي. د څلوېښت کچرې د شمشاد په لرګیو بار کړې، د مور دعا یې واخیسته او د حلب په لورې سفر پیل کړ. ماښام مهال و چې حلب ښار ته ورنږدې شو. هورې له ښاره بهر یوه مسافرخانه وه. د مسافرخانې نوکرانو ورته وویل چې څوک ښار ته ننوځي هر څه به بند وي، نو ښه دا ده چې دلته واړوي، مال دې کوز کړه، شپه تېره کړه، سهار لمانځه مهال ښار ته ننوځه. سوداګر د نوکرانو مشوره خوښه کړه او نوکران د مالونو په راکوزولو بوخت شول. دغه وخت یو سړی را پیدا شو چې په یوه پښه معذور و. ګوډي کله کشک کول او ځان یې پوهاوه چې کچرو څه راوړي دي. دغه سړی غلب و، او چې پوه شو چې د بوجیو په منځ کې د شمشاد لرګي دي، نو یو وره یې د سترګو په رپ کې والوزوه. غلا کړي لرګي یې څه د مسافرخانې دیوه ساړن غری په ایرو کې پټ کړل، او څه یې تر میزونه لاندې واچول چې له سترګو پناه وي. وروسته بیا چې مسافرو د ماخستن ډوډۍ خوړه، ګوډی د ایروان سوداګر ته ورغی. ورته ویې ویل تا څه راوړي دي؟ سوداګر ځواب ورکړ د شمشاد لرګي. ګوډی مسکی شو، ویې ویل ساده د خدایه، دا لرګي خو دلته ډیر دي، موږ یې د سونګ لپاره استعمالوو، خو چې تاوان ونه کړې زه به یې د سپینو زرو په وکوزو درنه واخلم. سوداګر ته په زړه کې ورتېره شوه که هم دا سودا اوس وکړم او کور ته ستون شم، هلته به هر څوک راڅخه د حلب ښار په باب پوښتنه کوي او زه به ورته لا جواب یم، نو بهتره دا ده چې اول ښار وګورم بیا سودا وکړم. سوداګر سهار ښار ته لاړ او دیخوا هاخوا یې سترګې وغړولې چې څوک پو سړی پیدا کړي، د ښار په باب پوښتنې ورنه وکړي. آخر یې یو بوډا دکاندار صحیح کړ. دکان ته یې ور وخوت، ورسره کېناست. بوډا ورته وویل د کوم ځای؟ د ایروان. دلته څنګه راغلی؟ غوښتل مې د شمشاد لرګي رانیسم، دلته من په څو دی؟ نیک بخته که په ټول حلب کې وګرځې چارک به پیدا نه کړې. دلته خو د شمشاد لرګي د مرغۍ پی دی، په ناخودو په مسقال خرڅېږي، ناخود یې په دیرش پیسو دی. دغه وخت سوداګر حقیقت ورته ووایه او د ګوډي په اړه یې مشوره ورنه وغوښته. بوډا ورته وویل احتیاط به کوي، هلته درې کسه غله یاران دي چې هر څوک نابلده په ګوتو ورشي تیر باسي، تا چې څوک د دوی له شره بچولی شي د اشپزخانې اشپز دی، له هغه مرسته وغواړه، لار به در وښیي. سوداګر مسافرخانې ته ستون شو. په اشپز پسې ورغی، ورته ویې ویل د دغه غلو له شره مې بچ که. اشپز ورته وویل زه به یوه مشوره درکړم، عمل ورباندې وکړه، په خیر دیده. ته داسې وکړه چې نن ماخستن له خپلې بسترې سره جوخت دیوال کې سوری جوړ کړه او سوری ته غوږ ونیسه. د دیوال د بلې خوا کوټې ته به درې واړه غله راشي، په دوی کې یو څوکړ دی، بل یو سترګی دی، او درېیم یې په یوه پښه ګوډ دی. دوی به د بیلارو له پیره چې هغه به هم هلته ناست وي مشوره وغواړي. د بیلارو پیر چې څه مشوره ورکړه، د غلو په ځای ته ورباندې عمل وکړه. سوداګر د اشپز خبره ومنله، په دیوال کې سوری جوړ کړ او غوږی ورته ونیو. ساعت نیم پسې د غلو او د بیلارو د پیر خبرې اترې واورېدلې. غلو د بیلارو پیر ته ویل چې د ایروان یوه سوداګر څلوېښت وره شمشاد لرګي راوړي دي، موږ ورته ویلي دي چې په وکوزو سپینو یې را باندې وپلوره، نو که مو دا سودا ورسره وشوه ټول به بډایان شو. د بیلارو پیر ورته وویل، دا سړی د ایروان دی، ډېرې سړې تودې لیدلي دي، تاسې به ډېر چلونه زده وي، خو هغه تر تاسې و چنده چالباز دی. که یو ځل درته وویل چې زه سپین نه غواړم، د سپینو په ځای وکوزې وریږې راکړئ، بیا به څه کوئ؟ همدا اوس لا فکر ورته وکړئ. غلو ورته وویل، خدای دې انصاف درکړي پیره، دې خبرو ته خو یې ولاکه پام شي. سوداګر چې د بیلارو د پیر خبره اورېدلې وه، سهار وختي د مسافرخانې څښتن ته ورغی. ورته ویې ویل، د معاملې سړی را پیدا کړه چې سودا ورسره وکړم او زر کور ته ستون شم. د مسافرخانې څښتن ګوډۍ را وباله. ګوډي ورته بیا د وکوزې سپینو زرو خبره وکړه، خو سوداګر ورته وویل، زه ډېر جایداد لرم، زر مې په کار نه دي، زما پادوانان ډېر درون خوب لري او په همدې وجه پادې ورنه څو ځله کنډو شوي دي. ما ته د وکوزو زرو په ځای وکوزې ورګې را پیدا کړئ چې څلور یې د ښځینه ورګو وي او درې د نارینه ورګو. ګوډي معامله ومنله او له خپلو یارانو سره په ورګو پسې ووت چې ونیسي. خو چې هر یوه به په ګوتو ورغله او د نر ښځې درک به یې معلوموه، هغه به په دې منځ کې بېرته له ګوتو ووته او وبلوته. غله پوه شول چې ورګې ورته نشو برابرولی، نو یوه سړي ته یې پیسې او جامې ومنلې او ورته ویې ویل، ستا کار به بس دا وي چې چیرته د ایروان سوداګر ځي ته هم پسې ځه، ځان به ورسره ملګری کوي، له هغه به د هر شي معلومات اخلي او چې دا کار دې وکړ بیا موږ ته راشه حال راکړه. سړی همداسې وکړل، له سوداګر سره یې ځان ملګری کړ. د سیوري غوندې به ورسره یو ځای و. سړی په لنډ وخت کې د سوداګر د ځای، کورنۍ، پلار، مور او لنډه ده چې د هر څه په باب معلومات حاصل او غلی ورباندې خبر کړل. بله ورځ یو سترګې غل سوداګر ته ورمخامخ شو، ډېره غوړه پوښتنه یې ورسره وکړه. له سوداګرۍ د مور، پلار او نورو خپلو خپلوانو په باب تپوسونه وکړل. یو سترګې غله ورسره داسې خبرې کولې لکه د سلو کلونو آشنا چې وي. وروسته بیا یو سترګې وویل، څومره ښه شو چې ته مې ولیدې، زه خو په تا پسې ګرځېدم، ما په آسمان غوښتې، خدای په ځمکه راکړې، ته چې زیږېدې ستا یوازې یوه سترګه وه، ما هغه وخت خپله سترګه راویستله تا ته مې درکړه، اوس ته راځه قاضي ته ورشو چې زما او ستا ترمنځ جنجال ختم کړي. لنډه ده چې سوداګر یې قاضي ته ودراوه. وری غله قاضي ته وویل، کله چې دغه سړی وزېږېد یوازې یوه سترګه یې وه، په هغه وخت کې ما خپله یوه سترګه ده ته ورکړه، خو اوس زه بوډایم، ښه نه وینم، زه بیرته خپله سترګه غواړم. سوداګر یوه ورځ مهلت وغوښت، قاضي مهلت ورکړ. سوداګر په بوډا دکاندار پسې ورغی. بوډا دکاندار سوداګر ته وویل، بیا هم د مسافرخانې اشپز ته ورشه، هغه به لاره در جوړه کړي. سوداګر اشپز ته ورغی. اشپز ورته وویل، نن شپه هم د دیوال سوري ته غوږ برابر کړه، ګوډ څوکړ او یو سترګې به د بیلارو له پیره مشوره واخلي، ته هماغه څه وکړه چې د بیلارو پیرې دوی ته وایي. په هغه شپه درې واړه غله د بیلارو د پیر مشورې ته ورغونډ شول او سوداګر ته د یو سترګې غله د چل کیسه وکړه. دوی له پیره پوښتنه وکړه، اوس ته څه رایه ده، آیا سوداګر به له دې مشکله ځان وژغوري؟ د بیلارو پیر ورته وویل، سوداګر د ایروان دی چې په تاسې چل ونه کړي تاسې ورباندې نشئ کولی، خو اوس ډېر بد رئیسار دی، دې ته بس دا یوه لاره په مخ کې ده، دی به ځي او مال به یې پاتېږي. سبا ته چې یو سترګې غل قاضي ته ورغی، سوداګر یې ولید چې له وعدې سره سم راغلی دی. سوداګر قاضي ته وویل، ډېره ښه ده، زه دې ته تیار یم چې یوه سترګې مې وباسئ، خو د دې لپاره چې دا ثابته شي چې زما سترګه په رښتیا دیده ده او که نه، نو د ده سترګه هم باید وایستل شي او زما له سترګې سره وتلل شي. که یې وزن سره یو شی و، دی رښتیا وایي سترګه دیده کیږي. دا خبره قاضي ته پخه معلومه شوه. غله یو ناڅاپه منډه کړه، هغه نور انډیوالان یې هم پوه کړل، ټول وتښتېدل او تر ننه پورې چې هغوی د ایروان نوم واوري لکه د منی پاڼې ریږدي. سوداګر خپل یو وری لرګي چې غلو په مسافرخانه کې پټ کړي او اشپز ورته موندلي وه، اشپز ته وبخل او نور مال یې په حلب کې په ډېره لوړه بیه وپلوره. ډېرې زیاتې پیسې یې وګټلې او خپل ښار ایروان ته ستون شو. لکه څنګه چې خدای د سوداګر ارمان پوره کړ، ستا ارمان دې هم وخیژي،
درې مڼې راغلي له اسمانه، یوه د نکل چی بله ستا او بله د هغه لپاره چې ستا غوندې یې نکل ته غوږ نیولی و.
مود لمخه د راډون غاز په باره کې د استاد محمد رحمت الله تنها چیړنې په آلمان کې د څلور څلوېښتو هیوادونو د اویا تنو فزیک پوهانو ترمنځ لومړی مقام خپل کړ. په همدې باره کې مې له ښاغلي تنها سره مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم. استاده ستړی مسې.
ستړی مشې.
تاسو ته مبارکي وایم، خدای مو تکړه لره همداسې چې د وطن ته نور همداسې افتخارات راوړی. په پیل کې دا راته ووایاستئ چې کوم تحقیق چې تاسو کړی و دا د څه په ارتباط و، څنګه مو د څېړنې یا تحقیق لومړی مقام وګټه، دا د څومره وطنونو د فزیک پوهانو یا محصلانو ترمنځ دا سیالي ترسره
شوه؟ اول به د پروګرام په اړه لنډ وایم. دا پروګرام د آلمان د فزیکوالو اتحادیې لخوا هر کال جوړیږي چې په نړۍ کې تر ټولو زړه د فزیکوالو اتحادیه ده. هر کال یو مشخص موضوع ټاکي، سه کال موضوع چاپیریالي اکټیویټي و. که څه ما په دې پروګرام کې تیر کالم برخه اخیستې و، سه کال په دې پروګرام کې اویا کسانو ګډون کړی و چې دوی د څلور څلوېښتو مختلفو هیوادونو اتباع و. پروګرام دوه برخې درلودلې. یو برخه لکه څنګه چې ما مخکې ویل، دا پروګرام د اوړي په رخصتوي کې یو دوی سمر سکول ورته وایي، نو یوه برخه هغه د چې پروفیسوران یا سینیئر ساينټیستان هغوی د خپل د تیر کال چې څټیل څېړنې کړې دي دغه پایلې وړاندې کوي. او طبي خبر چې په دې وخت کې د پی ایچ ډی ماسین او ځوان ساينس پوهان او څېړونکو هغه ته غوږی. دوه برخه هغه د چې دوی پروفیسوران من هيسته حیات جوړي د ګډونوالو چې پی ایچ ډی ماسین او نور څېړوندوی اندي د ګډونوالو د ریسرچ پایلو ته غوږ نیسي، هغوی ریسرچ پایلې د پریزنټیشن او د پوسټر په بڼه وړاندې کوي او بیا دوی هغه ته نمرې ورکوي. د ما څېړنې چې په افغانستان کې د کابل او شمال سیمو کې د راډون غاز د سطحې اندازه کولو دغه څېړنې په همدې سیالۍ کې لومړی مقام وګټلو.
استاد، د دې غاز په حصه کې یو څه راته ووایاست؟
راډون 226 یو راډیو اکټیو غاز د چکل هر چاپیریال ته داخل سي، هلته الفا وړانګې یا بڅرکی تولیدوي. الفا آیونایز کوونکو وړانګو له ډلې څخه ده. کله چې په یو چاپیریال کې ودرېږي انرژي له لاسه ورکوي او دا انرژي باعث دی کی چې د چاپیریال اټومونه آیونایز کړي. که په ساده الفاظو ووایم، کله راډون غاز تنفس سي په سږیو کې د الفا تولید نه وروسته د آیونایزیشن رامنځته کېدو په پایله کې د سږیو سرطان رامنځته کیږي. وروستۍ څېړنې ښیي چې راډون د سګریټو نه وروسته د سږیو د سرطان دوم ستر لامل پیژندل شوی ده. او د چاپیریالي اکټیویټي 40% یوازې راډون تشکیلوي. راډون په پټو او تړلو چاپیریالونو کې د بیلګې په ډول په تحقویانه او سمڅو کې
چیرته چې هوا د پي او
بالکل منظم د تهویه سیستم ونه لري، د ځمکې لاندې حتی که د ځمکې په سر مې خو د ځمکې لاندې شونتیا ډیره ده، ځکه چې د راډون د تیګو او سیمټو او د دیوالونو ناراضي، نو د فیصدی د ځمکې لاندې ډیره.
څنګه کېدای شي چې د دې اغیز کم شي؟ تاسو چې په دې برخه کې تحقیق کړی ده، نظر مو په دې ارتباط باندې څه ده؟ ځکه په افغانستان کې موږ ګورو چې اوس هم په ډیرو سیمو کې خلک په مغارو کې اوسي، او د دې ترڅنګ یو شته چې زه متوجه شوم، مخصوصا دغه رسمي ورزش چې کیږي د نور خو پارال اکثریت خلک په تاکوي کې کوي، مخصوصا په ژمي کې د غوغه کړکې باندې نور مواد را کړی فرزن حالته او یا اتیا کسان حالته بوختي، نو طبعا د غاز ډیر امکان ست د چالتم د دې د اغیزو د کمیدا لپاره څه کولای شو؟
دا موضوع چې تاسو ته اشاره کړی ډیر معقول موضوعات دي. رښتیا کله چې ورزش کی د ساخستلې سطح یا بریت ریت پورته زی او دا په دراډول عمل په سګیو سرطان اخته کېدو شونتیا یا فیصدی ډیره زیاته لوړه وړي. خوشبختانه راډون یو غاز لکه مخکې چې ما وویل، که یو منظم د تهویه سیستم امدی تا کوي او سمڅو ته ولګول سي، هوای په منظم ډول باندې د ورځې درې څلور ځله تبدیل شي، دا خطر او د رادون د شونتیا امکان ډیر راټیټوي. خو یوازینی خل راي دا ده چې وخت په وخت باندې د دغه سپټو چاپیریالونو هوا تبدیل شي، او د دې لپاره دا وړې پکیست چې د تهوی سیستم هوا تازه را داخلي او د داخل هوا باندې باسي. نو دغه یو ډیر ښه لارې ده، او کده چې وایم چې یوازینی لارې هم دا ده، او همدارنګ نور لاری هم شته چې د راډون د سطح ټیټوالي مخنیوي وسی. هغه دا د چې ساختماني مواد چې موږ کارو، ځینې کاشیانې دي، ځینې تیږې دي چې هغو کې د راډون سطح په معمولي ډول باندې زیاته وي، هغه هم باید استفاده نشي. خو چون متاسفانه دا کار به ډیر امکاناتو ته اړتیا ولري په دولتي سطحه باندې، د نور مستندرد ادارې، تجارت وزارت، نور ادارې چې کنټرول د کیفیت کوي، هغوی باید په دې اړه باندې یو فکر ولري. خو هغه چې اوس د یو اجرا شوي عمل په مقابل کې دي، نو یوازینۍ لارې تهویه ده چې هوا باید بدله کړي.
استاد، دلته علمي مرکزونه ستدي د علوم اکاډمي ده، مخکې تاسو هم دلته چې وای په د فیزیک یا د اټومي انرژي په اداره کې متاسو کار کوي، د دوه مراکزو د تحقیقاتو په ایسه کې مداسي څه په مجموع کې ولوستل چې تقریبا په دې تیرو یو لسو کلونو کې زموږ د محققانو د څېړنې د دنیا په سطح نه دی راغلي. تاسو چې مخکې دلته کار کوو په دا یو مرکز کې، د دوی د کار په ایسه کې یو څه راته ووایاست، او په مجموع کې څو مرکزونه فعالیت کوي د فزیک په برخه کې؟
هو بالکل، د ستاسو اندېښنه په ځای ده. مشکل دلته دا ده چې په افغانستان کې تر اوسه پورې د څېړنو د کړنلارې لپاره یو منظمه طرحه، پالیسي او یو کړنلار نسته. یو زور شی موجود ده د کابل پانتونو د لوړ زده کړو وزارت کې چې هغه متاسفانه په هماغه زاړه معیار باندې روان ده. دا یو اړخ ده چې یو د پالیسي په سطح یو چوکاټ نسته. دومه برخه د امکاناتو نشتون ده، تخنیکي امکانات. ساینسي څېړنې په ماشیني آلاتو باندې کیږي، په لابراتوارونو باندې کیږي، موږ دا هم نه لرو. درېمه موضوع انساني امکانات. موږ متاسفانه د ساينس د زده کړې ترویج لپاره اراده تر اوسه پورې نه ده کړې. موږ ځینې کسان زده کړو ته لیکلي دي په دورستو کې، خو په ټولو یا منیجمنت ولوستای ده یا مو کمپیوټر ساينس په ولوستای ده. زه دا منم چې د ټولو ته اړتیا ده په دې ملکي، خو د ساينس د ترویج او زده کړې لپاره قوي اراده بدای چې موږ هر کال په منظم ډول د ساينس لپاره ځانګړي پلانونه او ځانګړي بورسونه ولرو چې هغه یوازې د ساينس لپاره. موږ دلته ډیر مشران استادان لرو چې هغوی له نوې ټکنالوژي سره چې د لابراتوارونو په سنبال دي، کله کله کې داسې نابلده د دوی ګنا نه ده. دوی په خپل وخت کې ډیر ښه ځلیدلي، ډیر محترم خلک او ډیر ښه ښه څېړنې کړې دي، خو اوس متاسفانه دا برخه ډیره ضعیفه ده. او لکه مخکې چې ما عرض وکړ، نه په ملت کې نه په دولت کې دا اراده موجوده نه ده. زه یو مثال درته ښایم که یو څه ګیله هم سي. خیر، زه کابل پانتون کې هم معلم یم. موږ ته ځینې سامان آلات جاپان او چین او آلمان دوی مرسته کوي. دا سامان آلات چې موږ کله استعمالوو، دا خو استهلاکي، یو کیبل وشکي، یو سرکټ وسوځي، یو سی ساکټ وسوځي. موږ دولت ته وړاندیز کړی، یو کال بعد وړاندیز جواب راغلی چې بودیجه نه ایس. تاسف په دې کوم چې دې ملک لنګ کروزرو ته بودیجه شته، سیمټي دیوالونو ته بودیجه شته، د وزیر سره مشاور ته 300,000 افغانۍ معاش بودیجه شته. د میاستي په هغه 300,000 افغانۍ باندې موږ کابل پانتون کې د یو مشاور په معاش باندې مو مجهز لابراتوار جوړولای شو. خو مشکل د فقر نه ده، مشکل د اراده ده. موږ فقیره اراده لرو د ساينس لپاره، یا هیڅ نه لرو، او یا ډیره ضعیف او فقیره اراده لرو. دا یو اړخ د موضوع ده. بل اړخ، موږ په مجموع کې هغه څه ته کار وایو چې هغه کار نه ده. ځینې وخت په میډیا کې موږ اورو، زه خپله اورم، وایي د هغه څېړنو په اساس چې ما کړې، ما خندای ورته راځي چې دلته چې د څېړنو د کړنلاره موجوده نه وي، پالیسي موجوده نه وي، اراده موجوده نه وي، د 15 نفرو نه پوښتنه کول او بیرته د هغو جواب تجزیه کول، دا خو سروې ده، دا خو څېړنه نه ده. نو په مجموع کې د څېړنو په اړه باندې کلی اراده نسته متاسفانه. اوس راځم د څېړنیزو مراکزو په اړه. سیړنیز مراکز ستا پوهنې وزارت ساینس مرکز د کابل پانتون کې د ساينس پوهنځای د لابراتوارونو کې موجود دي په نسبي ډول باندې هرات پانتون کې ننګرهار پانتون کې کندهار پانتون کې همدارنګه د افغانستان اټومي انرژي اداره ده لکه مخکې چې ما وویل د انساني ظرفیت غټ مشکل هلته موجود ده دغه تر څنګ موږ ځینې تخنیکي ظرفیتونه لرو په دا 1500 کلونو کې مخدره مواد وزارت ته د ګمرکاتو ریاست ته د سرویس جیولوجی ریاست ته د عام روغتیا وزارت ته ډیرو نورو ادارو ته ډیره مدرنه ماشینري عصري ماشینري ورکړل شوې ده ما په سرویس جیولوجی اداره کې ولیدل چې هلته آی سی پی ایم ایس یو ماشین دی انډکټ کپل ماس سپیکتروسکوپی دا په ډیره لوړه سطح دی باندې ریسرچ کې یا څه چې هغه ماشین چې زه اوس په المان کې کاروم شل کاله تر دې ماشین زوړ ده خو دا هم دغه ماشین زه چې هلته ورنه سپین کفن پرې راکش کړم انساني ظرفیت موجود نه ده بیا یو دوه نفر دوی ټرین کړی دی پالمان کې هغه بیا اراده نه لري دی کارت هغه ته وایي چې وورو راډولې وای ولا صاحب ما ته خو دلته ټریننګ را کړی دی بیا دوی ولاړو او چې تا ته چې ټریننګ درکو خو دوی خو به خود ځی تاسو خو نه کینی خو اوس به د تا مسولیت ده نو بیا ارز کوم اراده موجود نه ده تاسو د موږ میډیا وګورئ تلویزیونونه رادیوګانې په چی شي موږ اخته یو زه مشخص چا باندې دغه نکوم انتقاد خو موږ وس د افغان ستوري په ځای باندې چې سندری وای په کافی اندازه سندر غاړي الحمدلله لرو خو موږ په ډیر شدید قلت د ساينسوالو اخته ولی موږ یو خبرونه نه جوړو چې خلک د ساينسي تجربه سبقت وکي یو څوک اختراع وکي یو څوک فکر وکي چې یو شی جوړ کی دا به د ساينس د ترویج لپاره به یو غاټه پروسه روانه سي یعنی دومره شی چې موږ کار چې موږ دی د هنر د ترویج لپاره د ژورنالیزم او د اقتصاد او د ادارې او د منیجمنت د دوه شیانو لپاره کوو د دې څلرمه حصہ موږ خیرات غواړو له ملت نه څلرمه حصہ دې لسمه حصہ دې توجه وکړي او دا سوال له ملت نه غواړو له دولت نه غواړو چې لطفاً لسمه حصہ ساينس ته توجه وکړي نور کار موږ ته راپریږدي که موږ ونه کول بیا تاسو حق لري چې موږ په دې چارایونو کې به دار وځړوي مګر هدا اقل لي خو باید موږ سره مرسته وسی کنه یو توجه خو
ډیر مننه استاد په دې لته مسول کسان چې دي ستاسو د ګلای اورېدلې او توجه ورته وکړي د ورستۍ پښتنې په توګه به دا وایي چې دغه د خپل جایزې پیسې کې مې اوس راته وایسته دغه ستاسو تحقیق چې کومه جایزه ګټلې ده څه دي څه امتیاز و تاسو ته
هو یو خو هغه ما سرټیفیکیټ ته چې درکول کی چې تاسو د المان د فزیکوالو اتحادی د کلنی پروګرام د چیرانو د رائے پروګرام لمړی کس کټون کوي انتخاب شوی د ترڅنګ د هریوس فاونډیشن په نامه باندې یو اداره ده هغه د دغه سره یو ځای کار کوي فزیکوال اتحادی سره هغه یو څه نور نقدي امتیازات او یو څه نور سہولتونه په پانتون په زده کړو کې په نورو مسایلو کې هغه ورسره مل دي
استاد په مجموع کې بهر څومره کسان په همدغه ساحه کې تاسو کار کوي او زده کړې کوي افغانان بوخت دي
هغه چې زه پیژنم څلور کسان دي
انداله اروپا بهر په نورو
ملکونو او دا په امریکا کې کاناډا کې دوستان او هند کې متاسفانه اروپا کې نشته څو
دا مم په دې خاطر د پښتنه وکړه چې دا کسان چې هم دا مصارف چې تاسو مخ کې وویل چې دا مصارف کوي چې دې ته هم پام سي چې لایو دا به هرې څلور کس د ساينس په برخه کې او د فزیک په برخه کې تحصیل کوي ګوندې پام ورته وکړي ډیر زیات مننه
مهرباني
خوشاله
کوم ده